السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2015 کال د جنوري 29 ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالم مومن نورو.
په اسلام آباد کې خبریالان وایي پولیسو پر تشدد کړی. خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلي ضلعو صوبایي حکومتي غړو د پاکي حکومت کمیټا رد کړي، او د افغانستان په خوست کې طالب چارواکي وایي د یوې کورنۍ لس کسان وژل شوي دي. او د خبرونو تفصیل، په اسلام آباد کې خبریالان وایي پولیسو پر داسې مهال تشدد کړی چې دوی په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف احتجاج کاوه. د پاکستان سینیټر د جنوري په 28 د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې د هغه جنجالي ترمیمونو بل منظور کړ چې خبریالان او اپوزیشن یې مخالفت کاوه. خبریال ثاقب سعید مشال ډوتو ویل چې د بل تر منظورېدو وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو احتجاج پیل کړ، غوښتل یې چې ډي چوک ته وداخل خلشي پولیسو په کوټکونو وهل. پولیسو له هم پر دې لاس نه دی ویلي. خبریالانو یاد قانون د بیان پر ازادۍ برید بللی. د 2015 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمي بل پیکا کې د ای شپږویشتم ماده اضافه شوی. په دې ترمیمي بل کې ویل شوی چې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، پډه کوي یا لیکدوي، او د دې معلوماتو له امله په ټولنه کې ویره یا ګډوډي رامنځته کوي، نو هغه کس ته به تر 3 کالو پورې د بند سزا ورکول کیږي او تر 100,000 روپیو به جرمانه کیږي یا بل دواړو سزاګانو سره مخ کیږي. دا ترمیمي قانوني مسوده قومي اسمبلی د جنوري په 28 منظور کړې وه چې د ولسمشر تر لاسلیک وروسته به رسمن قانون شي. د پاکستان په وزوی د خبر پختونخوا په بنو کې د عملیاتو پر مهال 3 وسلوال وژل شوي او 9 جوبل دي. د پوځو مطبوعاتي څانګې SPR د جنوري په 28 خپل یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیات د بنو په جانخیلو کې د جنوري په 28 ترسره کړي. په بیان کې راغلي چې له وسلوالو د سیمې پاکولو لپاره یې عملیات دوام لري. بلخو د خبر پختونخوا امنیتي چارواکو مشال ډو ته ویلي وو چې د جنوري په 28 په بنو کې د ملیشا ځواکونو پر پوستي د وسلوالو په برید کې یو سرتېری وژل شوی او 5 جوبل شوی وو. په خبر پختونخوا کې له مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې ولسي وګړي امنیتي ځواکونه په نښه کیږي. شپږو چینایي وګړو په کراچۍ کې له سین های کورټ خپل د خوندیتوب درخواست بیرته اخیستی. د چینایانو وکیل پیر رحمان مسید مشالې ډوتو ویل د چینایانو د جنوري په 28 خپل درخواست وروسته لغوه اخیستی چې پاکستان حکومت دوی ته باور ورکړی چې امنیت به یقیني کوي. په دغه درخواست کې چینایي وګړو ویلي وو چې دوی په پاکستان کې سرمایه کاری کړي، نو د نړیوال قانون له مخې باید د دوی ژوند او کاروبار خوندي کړل شي. بلخوا د سین د کونو چارو وزیر زیاول حسن د جنوري په 28 خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د چینایانو د امنیت لپاره سخت ګامونه اخیستي. د بل سال کې دا چې په کراچۍ کې د تیر کال په اکتوبر کې د چینایانو په قافله برید کې د 2 چینایانو په ګډون 3 کسان وژل شوي او 10 نور جوبل شوي وو. د برید ذمواري بلوز بلتون پالې ډلې ویلې منلې وه. په خبر پختونخوا کې د زمشو قبایلي ضلعو صوبایي حکومتي غړو د وفاقي حکومت کمیټا رد کړی ده. په خبر پختونخوا اسمبلی کې د جنوري په 28 د قبایلي او نورو ضلعو د صوبایي حکومتونو غړو د هغه کمیټې پر ضد قرارداد منظور کړ چې وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي پروګرام د مالی پنګو د مصرفولو لپاره اعلان کړی و. د اسمبلی تر غونډې وروسته له باجوړه د صوبایي اسمبلی غړي انور زیب خان مشال ډوتو ویل چې د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته دغلته د پرمختیايي کارونو ټولواک له صوبایي حکومت سره دی. د په خبره د وپاق لخوا یا د کمیټه اعلانول غیر قانوني ګام دی.
دغه مونږ په پرزور الفاظو باندې مزمت کوو په دی وجه باندې چې مونږ اوس د خیبر پختونخوا سیستو زمونږ اوس باقاعده مرجر شوی دلته صوبایي نمایندګانو عوامو را لیږلي دي.
دا رسول هغه چې پاکي حکومت د جنوري په 28 د خبر پختونخوا د گورنر په ګډون لس کسیزه کمیټه اعلان کړو. ویلي دي چې د دې کمیټې په سپارښتنه به په قبایلي ضلعو کې د چټک پرمختیايي پروګرام مالی پانګې مصرفيږي. او د افغانستان په خوست کې طالب چارواکي وایي په علي شیرزو سیمه کې د یوې کورنۍ لس کسانو د وژنې په تور یې دو کسان نیولی دی. د ولایت مقام بیان د مستغفر گربز نن د جنوري په 9 مشال ډیو تویل چې بیگا شاوخوا لس بجې د علي شیرزو ولسوالۍ اړوند د ابو خانې په سیمه کې د نڅرګندو کسانو لخوا په یو کور حمله کې د یوې کورنۍ لس کسان وژل شوي. نوموړی زیاتوي چې په دغه وژل شوو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پیښې علت څه و؟ البته نوموړي نور معلومات ورنه کړه چې د پیښې علت څه و او نیول شوي کسان څوک دي. ځینو سرچینو مخکې دا پیښه شخصي دښمني بللې وه. په وژل شوو کې 2 ښځې، 5 ماشومان او 3 نارینه دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د بشر حقونو پالانو او بهر مېشتو افغانانو په دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او دا عمل یې په سخت ټکو غندلې. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په اسلام آباد کې خبریالانو په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف مظاهره کړې ده. دوی دا ترمیمونه د اظهار پر ازادۍ برید بللې دي.
حکومت پکې پخپل به مدعی وي او جج به هم وي. دا خو داسې یو ون سایډډ لیجسلیشن دی چې کاری نه چې زیات به چلیږي. او
په قبایلی ضلعو کې د چټک پرمختیایي پروګرام په اړه د کارپوهانو نظرونه لرو.
دا مطالبه د صوبایي حکومت خاص کر چې دا وفاق فنډ راکړي او دا به موږ د صوبایي حکومت ډومین دی چې دا باغوی خرج کړي. صوبایي حکومت هم دا د سیاست ښکار کړی دی او دغه رنګ دوی سره وفاق هم دا سیز د سیاست ښکار کړی دی.
د خیبر ضلع ولسوالۍ له پېښوره تر تورخمه د ټرافیک نظام د نشوالي له امله هر ورځ ټرافیکي حادثې رامنځته کیږي.
پاک افغان شهره چې دی کنه بالکل هیڅ حصول کې نشته. ټرافیک طرف نه هیڅ داسې قانون نشته چې هغه لاګو شي. دلته لهذا ځکه ورځ په ورځ باندې حادثې مرزي لایسنس نشته.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون د هیواد په زیاترو خارونو کې خبریالانو په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف مظاهره کړې دي. د پاکستان سینټ پرون د هیواد د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې د هغه جنجالي ترمیمونو بل منظور کړ چې خبریالانو او اپوزیشن یې مخالفت کو. حکومت وایي چې د دې ترمیمونو هدف د جعلي خبرونو مخنیوي دی، خو خبریالان وایي دا د اظهار پر ازادۍ برید دی. نور تفصیل د ګوهر مسجد په دې رپورت کې واوري.
د اسلام آباد پولیسو احتجاج کوونکي خبریالان هغه وخت په کوټکو ووهل کله چې هغوی د بیان په ازادۍ د بندیزونو د یو قانون خلاف مظاهره کوله. دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د جنوري 28 خبریالان او د رسنیو فعالینو د پیکا قانون پر ضد اسلام آباد پریس کلب مخې نه تر پارلیمان پورې لاریون کولو. د دې پیخې تفصیلات د لاریون د کوریج لپاره راغلی ژورنالیسټ ثاقب سعید مشال ریډیو ته داسې وړاندې کړل.
د څمره صحافتي تنظیمونه چې اسلام آباد کې کار کوي هغه دا احتجاج کوي د پیکا چې کوم قانون دی قومي اسمبلی او سینټ منظور کړی دی. دا احتجاج کم دا پریس کلب نه شروع شول او دلته په جنا ایونیو باندې د صافیانو غختل چې دی د ډی چوک طرف ته لاړ چې خپل احتجاج څخه کم د ریکارډ کې خودل ته چې دا ډی چوک نمخ کې کم گیټ لګیدل دی. دلته باندې پولیس او صافیان چې کم دی د مخ مخپله کې راغلو او پولیس چې کم دا لار بند کړل. لاټی چار چې کم مونږ ورته وایو اغه هم لګ استعمال چې کم دی دلته کې وکړلو او صافیانو لارې چې کم دا اغه ونی ولا او لارې د ډی چوک ته نه پرې خودو مخته.
پر دې محل د ژورنالیستانو ډلې وینا کولې چې پیکا قانون د بیان په ازادۍ یو حمله ده. دوی د یاد قانون پر ضد شعارونه وکړل او د قانون واپس اخیستو غوښتنه هم وکړه. د دې احتجاج وجه د پښتون جرنالیسټ اسوسییشن جوائنټ سیکرټري فخر یوسفزئی مشال ریډیو ته داسې وړاندې کړه.
زما په خیال باندې کې حکومت تخپل عرصه باندې نظر ثانیو کې نو هغه ډېره زیاته خي. زموږ چې څونه منستران دي هغه سو یو منستر یو خبره کوي بل بل خبره کوي هغه کټیک کې. نو زما په خیال چې به زیاته ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو مونږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندي کیږي د هغه اواز دباولو کوشش کیږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته مونږ تور قانون وایو.
خو په بل اړخ حکومت ټینګار کوي چې د پیکا په نامه د قانون هدف د جعلي خبرو مخنیوی دی، خوشنوون کی وای چې د ژورنالیستانو او اپوزیشن غوسه د منطق په بنیاد ده. شنوون کی هارون رشید مشال ریډیو سره خبرو کې ویل حکومت د پیکا قانون په اړه نیت خراب ښکاریږي. د زیات کړه
څنګه خبرونه بتاسو کوي چې هغه سره د ناامیدی خواره نشي او بل سزاونم ډیر سخت دي او حکومت پکې پخپله به مدعی وي او جج بم وي. دا خو داسې یو ون سایډډ لیجسلیشن دی چې کاری نه چې زیات بو چلیږي او که احتجاج زیات سورونی وو نو کېدی شي چې حکومت بیا دې باندې غور فیصله وکړي.
یاد د وی دا قانون قومي اسمبلی نه وروسته د جنوري 20مه د سینټ نه هم پاس کړی شو. د یاد قانون تر مخه هر هغه کس به درې کاله په بند محکوم شي یا شل لک روپۍ جرمه هم عملی شي او یا دواړه سزاګانې ورته ورکړېدل شي. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو
د خیبر پختونخوا د زمشو ضلعو حکومتي غړو د جنوري په 23مه په صوبایي اسمبلی کې د وفاقي حکومت د هغه کمیټې خلاف یو قرارداد منظور کړ. د کومې اعلامیه چې د جنوري په 23مه وفاقي حکومت جاری کړې وه، دوی وایي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې تر زم کې دوه وروسته د پرمختیايي کارونو ټول واک د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ د صوبایي کابینې سره دی او د وفاقي حکومت لخوا په دې لړکې کمیټې جوړول غیر آئینی ګام دی. دا وروسته لاغو ده چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون لسکر سیزا کمیټي اعلان کړی او ویلي دي چې د دې کمیټې په سپارښتنه به په قبایلي ضلعو کې د چټک پرمختیايي پروګرام مالی پانګې مصرفيږي. تفصیل له غلام غوساورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو د سپارښتنې او څارنې لپاره د وفاق لخوا جوړې کړل شوې کمیټې په ضد قرارداد منظور کړی شوی. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې د جنوري په 23مه د زمشویو قبایلي ضلعو حکومتي غړو وړاندې کړو چې په اکثریتي رائے منظور شو. د قرارداد په اړه د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی حکومتي غړي انور زیب خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل قبایلي ضلع اوس د خیبر پختونخوا برخه ده او د دې په پرمختیايي چارو کې د وفاق مداخلت د دوی په ان غیر آئینی او غیر قانوني دی.
دوی هغه د افسیار او دوباره اختیارات گورنر لا او د لکه پولیټیکل ایجنټ خو اوس نشته دی، ډی سی دی. دغه لپاره یو کمیټي جوړ کړی دا د سرکنی کمیټي چې دا پیسې د ای ای پی چې څومره په مرج ازلا کې خرچیږي نو دا بر دې کمیټي او په بهاب باندې خرچیږي. نو دغه موږ په پرزور الفاظو باندې مذمت کوو په دې وجه باندې چې موږ اوس د خیبر پختونخوا یې سیستو زموږ اوس باقاعده مرج شوې دلته صوبایي نمائندګانو عوامو را لیږلې دي خپل نمائندګان گانے دلتا ناشتی. نو دا منگ تا پید صورت بانے قابل قبول ندا زمانگ چی سم پن خرچ کی گی دا صوبے چیپ اگزیکٹیو دلتا موجود دے اگا زمانگ چیپ منسٹر دے.
دا حزب اختلاف غرو دا دے قرارداد پا حق کی رائے ور نکڑی. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي محمد نیسارباز مشال ریډیو ته وویل چې په 2013 کې د قبایلي ضلعو د زمکولو وروسته چې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام یعنی چټک پرمختیايي پروګرام لاندې کومې مالی پانګې له وفاقه صوبې ته راغلي دي نو هغه هم په سمه توګه په قبایلي ضلعو کې نه دي مصرف شوي. او بل دا چې د وفاق لخوا په جوړ کړل شوی کمیټې کې د زمشویو قبایلي ضلعو د پارلیمان غړي هم شامل کړی شوی دي.
زمونږ دا سوال دا دی چې تیر کم پندونه راغلي دي د فاټا د فار د ایکس فاټا د پارا نو هغه پندونه چې کوم دی په ایکس فاټا باندې نه دي خرچ شوی، کوم چې د ان ایف سی وارډ 3% شیئرز چې دا په ایکس فاټا خرچ کیږي په 15مه مینه ترمیم کې کوم ریکمنډیشن راغلی او پاکه دا کمیټمنټ شوی زمونږ سره د فدرل طرف نه، نو هغه 132 ارب روپۍ راغلي دي په ایکس فاټا نه دي خرچ لې شوی. نو ځکه زمونږ دا د دې پروینشل ګورنمنټ دا مطالبه هم ده او دا چې کوم دي خدشات دي که چېرته دغه فنډس فیډرل دیو ته ورکوي زموږ خو ته ډیمانډ دی چې فیډرل دی زموږ دا فنډ راکړي چې په ایکس فاټا باندې خرچ شي. خو دا به پروینشل ګورنمنټ موږ ته څنګه انشور کوي چې دا واقعي دا فنډ به کوم دی په قبایلي اضلاع په خلکو باندې خرچ کیږي. ځکه چې تیره تجربه خو زموږ یاد ده نو موږ صرف هغه ورته پوینټ اوټ کوله.
شینون کې وایي د صوبې او وفاق ترمنځ د قبایلي ضلعو په پرمختیايي کارونو دا لانجه په منصفانه ډول حل کول پکار دي، ځکه چې دواړو حکومتونو په قبایلي ضلعو کې د خپلو خپلو سیاسي اهدافو په هدف اقدامات کړي دي او د قبایلي ضلعو دولس د اړتیاو په هدف د سیمو ته پاملرنه نه ده شوې. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي.
دې وخت کې کوم ګورو حکومت دا مطالبه ده د صوبایي حکومت خاص کر چې دا وفاق فند راکې او دا به موږ د صوبایي حکومت ډومین دی چې دا به هغوی خرچ کوي. خو صوبایي حکومت هم دا د سیاست ښکار کړی دی او دغه رنګه دوی سره وفاق هم دا سیز د سیاست ښکار کړی دی. دې وخت کې خبره ده د ټولو مسالې دا ده چې صوبایي او وفاقي حکومت ته د سیاست نه بارتر په یو سټریټیجیک پوائنټ آف ویو باندې یو ځای کېدل پکار دي، د قبایلي علاقو لپاره یو ایمرجنسی فنډ ډیولپ کول پکار دي، او دا فنډ دی د نیڈ بیس باندی بلکہ پدی بیس باندی دی نہیں چدا بد ایم پی اے یا دا خوخ دے منے دا پاری
یاد دیوی چدا جنوری پ 28 نیٹا وفاقی حکومت دا قبائلی ضلعو دا چٹک پرمختیائی پروگرام لپارا دا سارنی یو کمیٹی جوڑ کڑی وا چپکی دا خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی ضلعو سلور د قومی اسمبلی غړی او دو د صوبایی اسمبلی غړی د پختونخوا د خزانه د وزارت سیکرټری د پلاننګ او پرمختګ سیکرټری او د صوبې اډیشنل چیف سیکرټری پکې شامل کړی شوی وو. او په دغه اړه د وفاق په اعلامیه کې ویل شوی وو چې یاده کمیټه به په زمشویو ضلعو کې د اړتیاو په بنیاد د پرمختیایي منصوبو سپارښتنه کوي.
مشال ریډیو د بی‌طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو اوره د پاکستان حکومت تر ډاډګیرنې وروسته شپږو چینایانو پروند کراچۍ په سند های کورټ کې د خوندیتوب خواست بیرته اخستې دي. پر اوسه کال د دسمبر په میاشت کې شپږو چینایانو په سند های کورټ کې د خوندیتوب خواست کړو چې پکې هغوی ویلي دوی پاکستان کې پانګوال یا کاروباریان دي نو د نړیوال قانون او د پاکستان آئین لاندې چې کوم حقونه دي باید هغه ورته ورکړل شي او د دوی پانګونه او ژوند خوندي کړل شي. په یاد خواست کې چینایانو دا ګواښ هم کړو که غوښتنې ونه منل شوی نو دوی به خپل کاروبار اتړي او سرمایه به بیرته چین ته وباسي. بلخوا د سند د کورنو چارو وزیر ویلي چې د چینایانو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې دی.
په سن های کورټ کې د چینایانو وکیل پیر رحمان مسید اډوکیټ د جنوري په 28 مشال لیډیو ته ویلي دوی یاد خواست نن د جنوري په 28 د شپږو چینایانو په وینا بیرته اخیستې دي. نوموړي په وینا چینایي وګړو ورته ویلي چې سن حکومت او مرکزی حکومت چارواکو په کراچۍ کې د چین کونسل جنرل او د دوی سره لیدلي او د خوندیتوب ډاډګیرنه یې ورته ورکړې ده، ځکه دوی هیله مندي او خپل خواست بیرته اخلي.
دا مونږ چینیانو طرفا پیټیشن هم لګولې په های کورټ آف سند کې، نو دا غي دا نوټس نه بعد دوی د چینیانو حکومتي ادارو دوی په آپس کې میټینګونه شوې دي. های لیول باندې انکوایری کمیټي حکم هم شوی دی یا باقی دي شی جوړ شوی، نو دا کم دوی چې خبرې کړې خپل پیټیشن کې دې حواله سره به انکوایری کیږي. چینایان مطمئنو دا کم چې وسه پورې اقدامات وشو پرونی رابطه کړی و چې بس مونږ مزید دا پیټیشن چلول نه غواړو چې مونږ د خپل پیټیشن واپس آلو.
دا په داسې حال کې چې 13 د دسمبر په میاشت کې شپږو چینایانو په سن های کورټ کې د خوندیتوب خواست جمع کړی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دوی پاکستان کې پانګوال او کاروباریان دي نو د نړیوال قانون او پاکستان د آئین لاندې چې کوم حقونه دي باید چې هغه ورته ورکړی شي او د دوی پانګونه او ژوند یې خوندي وساتلی شي. په یاد خواست کې چینایانو دا ګواښ هم کړی وو که غوښتنې ونه منلی شوي نو دوی به خپل کاروبار وتړي او سرمایه به بیرته چین ته وباسي. په یاد خواست کې چینایانو ویلي وو په کراچۍ کې د دوی و کارخانې د امنیت په نوم تړلې شوې دي. ګڼو سیمو کې د دوی په تګ راتګ غیر اعلانیه بندیز لګولې شوې دي. د پولیسو چلن ورسره ښه نه دی او د پولیسو د ناروا چلن له کبله 13 میاشت د کراچۍ په اکسپو سنټر کې د یو نندارتون څخه درې چینایانې ښځې د احتجاج په توګه بیرته چین ته تللې دي. د جنوري په 15 بیا په یاد خواست د اورېدنې په مهال سن های کورټ د سن صوبې حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په پاکستان کې د چین سفارتخانه او سن پولیسو ته نوټس ورکړی وو او جواب ترې غوښتی وو. بلخوا د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار بیا د جنوري په 20 په سن اسمبلی کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل د چینایانو وګړو لخوا سن های کورټ ته خواست په قانوني توګه سم نه دی.
دی
وایي دوی چې عدالت ته کوم نیک خواست کړی دی دا سم نه دی. که څوک دلته کاروبار لراځي یا کارخانی لګوي نو هغوی د خپل کونسل جنرل او بیا زموږ د بهرنیو چارو وزارت نه اجازه نامه واخلي. بیا که څوک شکایت لري نو دوی د خپل خپل د بهرنو چارو وزارت یا د کونسلګرۍ لخوا شکایت وکړي. ما د پولیسو مشر ته لارښوونې کړې دي چې خپل ټیم جوړ کړي او د چین کونسل جنرال سره هم خبرې وکړي. موږ د چینایانو د امنیت لپاره سخت ګامونه اخیستي دي او هڅه مو ده چې دوی ته ښه امنیت ورکړو. ضیا الحسن لنجار زیاته کړې، صوبایي او مرکزي حکومت د چینایانو د امنیت لپاره چې کومه طریقه جوړه کړې ده چې په هغې عمل نه کیږي نو بیا ستونزې جوړېږي. په کراچۍ کې شپږ چینایي وګړو دا خواست په داسې حال کې کړې چې تیر کال د اکتوبر په شپږمه نیټه د شپې د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په قابله برید کې دوه چینایي وګړو په ګډون درې کسان وجلې شوي او ولس نور جوبل شوي وو. د یاد برید ذمواري غیر قانونه ګرځولې شوي بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای منلې وه. چین د دغه برید سمدستي وروستو د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې د چینایي وګړو په وجنه کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړي او چینایي وګړو د خوندیتوب دپاره دې ګامونه پورته کړي شي. د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې د چینایانو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه یې پورته کړي دي او د هغه ککړو کسانو په ضد هم ګامونه اخلي چې د بهرنیانو په وجنو کې ککړ دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوز جنوبی وزیرستان د برمل تحصیل اعظم ورسک سیمه اوسیدونکو وای حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د جنوري په 15مه د ماټر ګولې په 14 کې د وژل شوي ماشوم پلار او ژوبل شو کسانو خپلوان غوښتنه کوي چې د 14 اغیزمنو ته د مالی مرستې ورکړل شي او سیمه دې له ماټر ګولو پاکې کړل شي. بلخوا له سیمه انتظامی چارواکي وای د غوښتنو په پوره کولو لاس پورې کړی دی. اشتیاق مسید له تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیمه اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه مارټر ګولې 14 کښې وژل شوي او پر هرژلې شوي ماشومانو سره د مالی مرستې او په سیمه کښې د مارټر ګولې صفه کول غوښتنه کوي. د جنوري په 25مه په مارټر ګولا 14 کښې وژل شوي ماشوم پلار باختا جان په دغه برخه کښې ویایي
بچیون وی یو ریحان و یو اریان و دمو بچای اریان په موقع چې هسپتال ته میږ ورسو واغه ولته شهید شو چې دا یو ګولۍ پټم شولا دا زخمین شول چونکه دا یو نه و چې یو مټر ګولۍ ساو دا وس په موقع باندې ها دی یعنی دلته شپږ و و زینب باندې دلته وس هاي شه دي شهیدونه پکیج دای سرنګ د نور پاکستانونو ته ملويږي د میږ بچون ته د پختز ملاوي شي. په دوم نمبر د مټر ګولۍ چې مدي دغه سپوی دا وکی
د اعظم ورسک سیمینا د پښتون ژغورنې غرزنګ غړی کامران وزیر نه وروي چې حکومتي چارواکیو د احتجاج په وخت د کیمه غوښتنې منلې باور ورکړی و.
خاندان تا کی موقع در شی وا کی مو شهید بچای او سر از خپل می خپل مشوره شی او چې می وړي او تناتا می تناتا یو اړ بر فورست جاج مو کا می تا چې کی مزي مور افسرون دي در غلي او سره د علاقې مشورون هر غلي نو می جو مذاکرات وشول مذاکرات په دغه بنیاد وشول چې ډایرک په جنازه نه د مخه د می په دامن د چار شری کوي چې کی مدل ته د مټر ګولې زی په زی په علاقې شي د صفایو کی او سره 14 کیم پکیج دی او د زخمی کی مو موزاد او دا بالکل د خاندان ته ملاو شي 15 زخمی دي او سره یو شهید دی. دوم نمبر د میز مطالبه وا د لاته چکیم لوکل افسرون دي زمول خلک دی چې د یو وخت کې د لاته د مټر ګولې وشتل شوی دی دغه خلاف د کروایي او شی د خلاف د اف ای آر کټ کړ شي چې غوټه وصله ده نه استعمالې په کورینه کې لګی شي د خلا مثال نقصان ډیر کیږي. نو دا د میز مطالبه وي خو هغه مطالبه دی د عملی شکل تر اوسه پر ورکړا نه دی. نو مزید میز د ورځې انتظار و تکي چې کوم کومي مشورون دي او ورسره پولیس یا کوم افسرون غلي وي دغه ته میز انتظار دی کچې ته دی په دامن د عملی کور غونه کا نو د چمه پرز باندې میز د لاش سره دوباره بیا استرانته
مشال ریڈیو چې د اعظم ورسک سیمه اوسیدونکي غوښتنې دیوانا سیټي تونې سچو عثمان وزیر مخه تکشه شوې هغوی په ځواب کښې وویل
ماټر او ګولۍ وا په موقع مستر وشوه په سکول کښې وه مو سره پکچر شته زه ورغلو روومې خاسته میږ یوړه بلاشتم کړله چې په کیندي کښې ماټر ګولۍ پکچر دی وکوژي مو ته دسند کوي زو پولیس ورلاژه لرې کوي وي ریسي تا ویلي دي د پیوغ دې تا ویلي دي دا د ریسي د جیب نه نه څي دغې خپل یو فون رڅي د مخه کسونې ته ور کړی دی هغه کاغذ دا کیمه قانوني چار دو دوی ته مې فایار کټ کړو د یو میډیکل رپورټ د سرټیفیکټ او دو د بی سي نه کوو دو د ډی پي یو نه کوو دو پورې د هسپتال چې کوم انچارج وي هغه نه به دسخط کوي دا ډاکومنټ چې تیار شي لږ کې ټیم په پراسس کښې لاږي نورو دا پکیج دی ته شي.
د اعظم ورسک سیمه اوسیدین کې دا هم وویل چې کا حکومتي چارواکیو یې په ماټر ګولې چاودنې کښې وژل شوي او پر ارژلي شوي ماشومانو سره د مالی مرستې او د سیمې نه د ماټر ګولې صفا کولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا وو دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن لخوا افغان زده کوونکو لپاره اعلان شوې سکالرشپ یا وظیفې ترلاسه کولو لپاره په زرګونو افغان الکانو جینکو زده کوونکو ټیسټونه ورکړي دي. زده کوونکي وایي افغانستان کې جینکو ته په زده کړو کې ډېر مشکلات دي او هلته پاکستان کې هم په زیاتره وخت د دستاویزاتو له وجې په داخلو اخیستو کې مشکلات لري، نو وایي خوشبینه دي چې په حکومتي کچه دوی ته د زده کړو موقع ورکړل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن په خپل ویبپاڼه خپور کړي چې د پاکستان حکومت افغان ځوانانو ته معیاري زده کړې ورکولو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ فار افغان سټوډنټس په نوم 3500 سکالرشپ یا تعلیمي وظیفې اعلان کړي دي چې پکې طب، انجینیری، کرونده یا زراعت، کمپیوټر ساینس په شمول یو شمېر میدانونو کې د ماسټرۍ، پی ایچ ډی، ایم فل او بی ایس پروګرامونه شامل دي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا پېښور او کوټه کې د جنوري په 15 او 16 ټیسټونه شوي چې آنلاین هم او فزیکل هم، یعنی ډېر زده کوونکي راغلي هم وو. دا ماسټرۍ لپاره دغه ټیسټ ورکوونکي مختار احمد وایي دوی دلته ټیسټ ورکړو خو افغانستان نه کوم زده کوونکو آنلاین ټیسټونه ورکول د انټرنیټ او نورو ستونزو له وجې هغوی ټیسټونه ورنکړل شو.
په افغانستان کې امتحان چې مشکلات درلودل د انټرنیټ او نورو ستونزو چې د هغې د وجې افغان محصلینو نه شو کړلی چې امتحان په خپل وخت ترسره کړي. په دغه اساس د پاکستان د ایچ ای سي یا د تحصیلاتي لخوا دوباره دوی لپاره امتحان ریسکیجول یا ترتیب شو. ډیری افغان محصلین چې دي هغه فعلا د لوړو زده کړو یا د تحصیلاتو لخوا چې دی هغه بې برخې پاتې دي.
د کونړ غزالله وایي خپل هیواد بیا ودانول لپاره مهمه ده چې د افغانستان ځوانان لوړو زده کړو ترسره کړي.
دا سکالرشپ د افغانانو لپاره ډیر زیات ګټور دی او په خاص توګه د انجون د پاره، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې انجونې د تعلیم څخه نه محروم دي، نو هغوی لپاره دا ډیره غټه مقدمه پکاره چې د مقونه پوره پوره پیدا واخلي.
قیام الدین ستوري چې افغانستان کې د کونړ اوسیدونکي دي وایي د ماسټرۍ لپاره ټیسټ ورکړي نو ځکه ډیر وته خوشبین لري، ځکه د دوی په وینا دلته چې کله دوی په خپل داخلي اخلي نو د کارډونو د میت ختمېدو په شمول یو شمېر ستونزې لري.
ته پاکستان کې زده کړې کوو نو زیاتره پانتون نه داسي چې دا غلطه د داخلي ډیر زیات مشکل وي زموږ لپاره. کله کله داسي وخت زموږ کارونه ایکسپایر وي موږ ته داخلي کوو نو ډیر زیات مشکل سره مخ کیږو. کله چې موږ په دې سکالرشپ باندې راشو نو دا بیا ډیر زیات خپور سره زموږ لپاره، ځکه چې ټول سیستم د ایچ ای سی د طرفو نه وي نو زموږ ته داخلو کې کوم مشکلات مخ ته راځي نو دا ټول پروسس به ایچ ای سی په خپل غاړه باندې کوي زموږ لپاره باغ مشکلات هم نه وي.
د ننګرهار اوسیدونکو سمې امهت چې دا په خیبر میډیکل پوهنتون پیښور کې لړ زده کړې کوي چې د افغان جنکو لپاره دا یو غوره موقعه ده، ځکه هلته هیڅ داسې موقع دوی نه لري.
څرنګه چې ټول لړۍ ته ښکاره ده چې په افغانستان کې پر نجونو د تعلیم دروازې بند دي، نو موږ د پاکستان هیواد ډېر منندوی یو چې داسې موقع راوړي د افغان ځوانانو لپاره، خصوصا په تعلیمي برخه کې. موږ یې د نورو ښې او زرینو فرصتونو ته سترګې په لار یو تر څو زموږ هیوادوال هم په نړۍ کې د سیالو سره سیال شي، خصوصا په تعلیمي ډګر کې د تلپاتې او پرمختللي افغانستان په هیله.
د لوړو زده کړو کمیشن ویبپاڼه تر مخه د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره 3500 تعلیمي وظیفې اعلان کړې دي. دا چې دغه ټیسټونو کې څومره زده کوونکو آنلاین او څومره فزیکل ټیسټونه ورکړل او د کې څومره جینکه او هلکان شامل وو، په دې بابل مو د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ویان مجاهد عزیز سره د څو سواره ټلیفون د لارې په د واتس اپ میسج د لارې د رابطو هڅې وکړې خو د مسج کتلو باوجود هیڅ جواب ورنکړو. خو امریکا غږ یو رپورټ تر مخه 1000 افغان زده کوونکو ټیسټ لپاره داخله کړي چې پکې 5000 نه سیوا جینکه شامل وي او یو شمېر پکې ټیسټ ورکولو لپاره پاکستان ته راغلي هم وو. لوړ زده کړو کمیشن تر مخه د دې سکالرشپ مقصد یو خوا کې افغان زده کوونکو ته معیاري زده کړه ورکول دي، نو بل خوا ته د دوه هیوادونو تعلیمي ادارو او د وګړو ترمنځ رابطې قائمول او د افغانستان په بیا رغونه او بیا ودانه کې د افغانانو توان سیوا کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له اسرار المؤمن اورو.
په اسلام آباد کې خبریالان وایي پولیسو پرې وروسته له هغو تشدد کړی چې دوی په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف احتجاج کوو. د پاکستان سینیټر د جنوري په 23مه د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې د هغه جنجالي ترمیمونو بل منظور کړ چې خبریالانو او اپوزیشن یې مخالفت کاوه. خبریال ثاقب سعید مشال ډو ته وویل چې د بل تر منظورېدو وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو احتجاج پیل کړ، غوښتل یې چې ڈی چوک ته ور داخل شي چې پولیسو په کوتکونو وهل. پولیسو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. خبریالانو یاد قانون د بیان پر ازادۍ برید بللې. د پاکستان فوج وایي د خبر پختونخوا په بنو کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وژل شوي او نهه ژوبل دي. د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د جنوري په 23مه خپل یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیات د بنو په جاني خېلو کې د جنوري په 23مه ترسره کړي. شپږ چینایي وګړو په کراچۍ کې له سینهای کوټ خپل د خوندیتوب درخواست بیرته اخیستی. د چینایانو وکیل پیر رحمان مسید مشالې ډوته وویل د چینایانو د جنوري په 23مه خپل درخواست وروسته له هغو اخیستی چې پاکستان حکومت دوی ته باور ورکړی چې امنیت به یقیني کوي. په دغه درخواست کې چینایي وګړو ویلي وو چې دوی په پاکستان کې سرمایه کاری کړي، نو د نړیوال قانون له مخې باید د دوی ژوند او کاروبار خوندي کړل شي. دوی په درخواست کې دړکه کړې وه که غوښتنې یې ونه منل شوې نو خپل کاروبارونه به وتړي. او اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو به د فروری په 14مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي. روټرز خبري اجانس وایي د دواړو هیوادونو حکومتونو دغه خبره د جنوري په 28مه کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. د جنوري په 28مه د سوریې په تارتوس بندر دوه روسی باروړونکو کښته ولاړې ولیدل شوې چې په ظاهره د سوریې څخه د لوی کچ روسی پوځي تجهیزاتو د وستلو د پلان برخه ده. د سوریې بندرونو ته د لاسرسي په بایللو سره کوي خو په منځني ختیځ کې د روس استراتیژي د ننګونو سره مخامخ تنو، بلخو د پښتنه هم ده چې اوس په د روس د سمندري ځواک بیړې چر په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د یو رپورت مهم ټکی شاهین ګونیری تاسو ته وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې د سوریې په ساحل د اونیو لپاره د ګرځېدو وروسته د روسیې دوه بارولونکو کښته د جنوري په 28مه ترتوس بندر ته ورسېدې چې د درنو وسلو سلګونه برخې توپخانې او د مهماتو بکسونه یوسي. د دې بیړیو د حفاظت لپاره روسی سرتیری ګمارل شوی دی. د بیړیو ته د اوږد انتظار نه وروسته بندر ته لاسرسي ورکړل شوی دی. اوس پښتنه دا چې د روسیې سمندري ځواکونه له سوریې وځي نو چیرته بځي؟ په دغه اړه د لندن د رایل یونایټیډ سیرنیز مرکز یو شرنکار سیدارت کوشل وایي چې کیدی شي د لیبیا د جنگسالارانو د کنټرول لاندې سیمه مسکو ته اجازه ورکړي چې په سیمه کې خپل موجودګی لا دوام ورکړي. داسې د سودان او الجزائر په اړه هم فکر کیږي. خو د نوموړي په وینا دغه بندرونه جنگونو او بې قرارۍ ځپلې دي او د روسي ځواکونو لپاره به اړینې اسانتیاوې او سمندري تاسیسات ونه لري. دارنګ تور سمندرګی ته د روسیې لاسرسي هم د یوې پیړۍ زوړ تړون له امله محدود دی، ځکه چې روسیا د ترکیې د باسپورس له لارې ځینې پوځي سامانونه نشي وړلې. د لندن د یو امنیتي سیرنیز مرکز کارپو مایک پلینکټ وایي چې ممکنه ده چې په لنډه موده کې د روسیې سمندري ځواک هڅه وکړي چې په ختیځ میډیترینین کې یو ډول موجودګي وساتي. راپور زیاتوي چې په سوریا کې د روسیې مداخله د اسد واکمنۍ ته ګټه ورسوله، خو له دغې وروسته روسیې د یوکرین جګړه پیل کړه او سوریا یې له پامه وغورځېده. تیره میاشت د سوریې یاغیانو چې د امریکا لخوا نومول شوي ترهګری سازمان حیات تحریر الشام رهبری کوله، دمشق ته ننوتل، واکې په خپلو لاسو کې واخیسته او اسد او دغه کورنۍ ماسکو ته په تیښته مجبور کړل. د دې هر څه باوجود روسیه غواړي چې په سیمه کې خپلې موجودګۍ له دوام ورکړي، خو شنون کې وایي چې که روسیې تور سمندرګی ته رسائی ونه موندله نو احتمال دی چې د تارتوس بندر د بایللو نه وروسته روسیا په ختیځ میډیترینین سمندر کې دایمي شتون پای ته ورسي.
دا مشال رادیو دا.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبر ورکړی چې د موسیقۍ یو شمیر آلې او د ښځو 9.7 کیلوګرامه ویښتې سوځولې دي. د یاد وزارت په یو تازه بیان کې ویل شوي چې د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکوونکو د موسیقۍ آلې او ویښتې ترلاسه کړي وو. وزارت زیاته کړې چې دا توکي په وروستو ورځو کې سوځولې دي. دا لومړی ځل دی چې طالبان د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې واورې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو بېسار اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دې سب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د دلوي په اتمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي وو، خو د ښځو د راټول سوي ویښتان سوځول نو اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د دسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره منع دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریا ولایت کې له 100 کیلوګرامه زیاتو ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درې اونۍ مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعالې زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاري ازادي، درس او هر څه
بل خو طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بلل دي. طالبانو په 2021 کال کې لوبیا واکمنیدو وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټکار او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخته.
طالبان در موسیقی در آلو پس و زول یو سربیا و خوده چی در هنر فرهنگ و در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و موسیقی بریده، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراس مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان لوبیا وکمانی دو روز در پدیرای دولتی او چولو نادولتی دارو که در خزو پرکار بندیز ولگول سو. چل دی عمل دیرای خزو دخپل کورنیو د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډېر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ سي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پکتیا په زرمت او روحانی بابا ولسوالو کې د یونیسکو یا د ملګرو ملتونو خونی زلمی او فرهنګي سازمان په مالی مرسته لس کاریزونه په اساسي ډول رغول شو. ځایي طالب چارواکي وایي له یادو کاریزونو 5300 کورنۍ د سکاک اوبو ګټه اخلي او همدارنګه 2130 ریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. بلخوا ځایي خلکو د یادو کاریزونو په پاکارۍ او اساسي رغونې خوښي څرګنده کړې او د پاتې چینو ویالو او کاریزونو درغولو غوښتنه وکړه. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې دی.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې چې د لسو کاریزونو د پاکارۍ او اساسي رغونې کارونه دوه میاشتې وړاندې پیل شوي ول. ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیستو په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهادالله هدایت په خپلو خبرو کې وویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاري او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږ لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځ کلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د څری د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانیخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $30,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15,290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2,130 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبیږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوج خمو گادی فصل لپاره همداسې دي کاکو برخه کې په نور د ژوند په ضرورتونو کې ته ګټه اخلو. کله چې دا کاریز ورغول نو واکین چې وبې سره اضافه شوي چې کارکلي لپاره ځمکه د دینا لاندې وه. بل کوم پروژه چې دا په مخ ډول کېده په دې کې د دې کلي خلکو هغه ورځنۍ مزدوري چې دوی پکې کوله خپلې اړتیاوې پرې باندې پوره کړې.
د زرمت شلګر دوسیدونکی محمد دبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسېږي. او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي، مشینې لرو، د کولاب لرو، پوه شوې؟ د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لري، موږ لښتی او پخته کاري وشي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادې سیمې اوسیدونکی فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظورې کړي تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو، کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15500 شپېته
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوره. د خیبر ضلع ولسی وګړي وای له پیښوره تر تورخمه د ټرافیک نظام د نشوالي او تیز رفتارۍ له امله هر ورځ ټرافیکي حادثې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. دوی ویلي پکار ده په خیبر کې په دې سړک باندې د ټرافیک یو مستقل نظام جوړ کړل شي او عمله د پرې وګمارل شي. بلخوا د خیبر پولیس وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه وروسته اوس په قبایلي ضلعو کې هم د ټرافیک پولیسو او نېشنل های وې پولیسو قوانین ورغزیدلی او په مرحله وار توګه پر دوی ته د دغه سړک تواک منتقل کولو عمل روان دی او ډیر زر به په خیبر کې د ټرافیک سکول افتتاح هم وشي. تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
د خیبر ضلع یو مدني فعال مراد حسین پردی مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور او تورخم ترمنځ سړک باندې ټرافیکي حادثو کې اضافه شوې او پکار دی چې په دې باندې د ټرافیک قوانین لازمی کړل شي.
پاک افغان شهره چې دی کنه بالکل هیڅ حصول پی نشته، ټرافیک طرف نه هیڅ داسې قانون نشته چې هغه لاګو شي دلته. لہذا ځکه ورځ په ورځ باندې حادثې مرضی، لایسنس نشته، ډرایور حضراتو ته ٹریننگ ورکی اگے تا چرے پدی سیز پوی کی سپیڈ چرے اگا بالکل اصول نشتا کمزے کے بتسم سپیڈ اخلے پاور ٹیک چرے منے نشتا چدا دے موجودہ حکومت ناقص پارسی دے وجنا پاک افغان شہرہ بند چرے کنا رس پورس باندے مختلف حادثات کی گی پرون ز چکم ہسپتال کے عمر لنڈی کوتل چکم ڈیچ کی ہسپتال دے پاگے کے تقریبا 16 انجری چیو او وغا دے پلین کوچ او دے ورز دے گاڑی وجنا اگا خلق جوگل شی او اگا خلق زخمی شی او
د جمرود منصور قادر پردی وای چل پی خبر تر تورخمه سرک پوخ شوی خود ٹریفک دا ملی د نشتوالی لوج پر حادثی زیات شوی
کرنا چے پاک افغان شهرہ جوړ شوی دا په دې روډ په سلګونو حادثی منست راغلی دی خلق پکې مړ شوی دی خدا غرنګي په سلګونو زخمیان شوی دی بل خبر دا دا چې په دې روډ د ان ایچ ای له طرف نه هیڅ قانوني چارو جوړی نه کیږي پکې د کیمرو سپانچ تا چې د گاډو مخنیوي وکي او نسد جرمانو سقانوني حیثیت شته د لقبلا په دې روډ بلا حادثه د روزانه په بنیاد کیږي حکومتي چارواکو او خاص کر څنګه چې په موټر ویز قانون سخت دی په کار دا چې په دې پاک افغان شهر هم دا قانون نافذ کړي
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته ویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس په قبایلي ضلعو کې د ټرافیک او نېشنل های وی پولیسو اختیار ورغځېدلی خو په مرحله واره توګه به پکې خپل قوانین پوره عملي کړي
ٹریفک اور ہائی وے پولیس دوارا پدیرا بیتا کی لاغا لڑکے کار روان دے چونکہ اعظم ضلع دے کے ڈرائیورس حضرات سے کم دی آغا دا نوی قانون نہ واقف نوی یا دا ٹریفک دا قوانین نہ واقف دی زیادہ وجہ دام کی دیش کم عمر چ کم الکان دی آگے ڈریونگ دا ناسی او دا گڈ گاڑی مال باردار گاڑی والا وارننگ ورکول سی جاگے آگے لا پارچے مرکول سی آگاہی مرکول سی ان شاء اللہ ان قریب پدابل ہمیں امید دے مونگا اسکول مان کار روان کړه ټریفک سکول نو دابم یو غټ اقدام دی نو هغه نم خلک استفاده کولی شي چې هغه قوانین شو د نور روډ ایجوکیشن شو هغه نه ځان واقف کی
ل پیښور تر تورخمه خواوشا اته سلويخت کیلومتر سرک د امریکا د نړیواله پراختیا ادارې یو اس ایډ په مرسته په 2018 کې تیار شوای په دې باندې نه واځي د خیبر ځای ولس تک را تک بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنس پر مال اڑون کی غٹ گاڑی ہم زیرازی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زبگ بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پر ویڈیوی بنا اڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصری پریک دی او ویډیوګانې لملګرو سره شریکی کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ریپورټونو لمخه په پاکستان کې په 2023 کال کې د تشدد 8.55 پیښې ثبت شوې دي په 2023 کال کې د تشدد د پیښو دا شمېره شاوخوا 6.15 وه چې پکې د زیاترو پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وې د څېړونکو په خبره دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ په زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې اورو
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سړینیزا اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتلا شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې دغه اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 8.55 دوس پیښې ثبت شوې دي په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیښو دا شمېره شاوخوا 6.15 وه چې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وې د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي خو پوښتنه دا ده چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزی میدان ولې خیبر پختونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي؟ په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نیکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اور پکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
خطرہ پکلارے اور سیکورٹی فورسز ٹارگیٹ کئی نو اغا انتہائی خطرناک شہر چی کم اور جنرل پبلک openly well shuru kar chuki hai. It is far more alarming this is like na che the monsters create kawal be asan kar aur de contain kawal be taqriban namumkin aur kamunga faras ke dawayu che bhai zamung dumra ehsanat ki papani anuban aur alliances wo har sarat strategic ka faras kamunga haqani yaad da we interest afghanistan de rura pakistani nadi.
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته څیړنې د ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پي د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکي توګه توانېدلي چې د پولې هاخوا په پاکستان کې وژونکي بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستاني طالبانو په زیاتېدونکي توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې د افغان طالبانو لخوا پاکستاني طالبانو ته ورکړل شوي چې د دوی وړتیاوې لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پي په تیرو کلونو کې په عارضي اور بند خبرې کړي او د لنډې مودې ډزبندۍ یې هم کړي دي، خو د ټي ټي پي بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه ده. دا هغه یو سیمه وه چې د اوږدې مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده، خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لا نږدې کولو هڅې پیل کړي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن بیا په دې اند دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصلې ډېرې لوړې کړې، نو ځکه تشدد زیات شوی.
او طالبان قبضه کوله نو ډېر خلکو به دا مخکې نه پېشنګوي کوله چې دې به ډېر غټ اثر روزي پاکستان باندې، خاص طور پر خیبر پختونخوا او هغې کم زړې قبایلي لکو باندې. خو زمونږ هغه ټایم کم اسټبلشمنټ او کم حکومت و هغو ډډې لایټ واغستو، هغو چې زمونږ کنټرول کې دم خبره منی به نو مونږ ګورو چې یو حد پورې ملیټنسي یا ټیروریزم ډېر کم شوی و. اگر ګډه وګوري 2013 نه 2006 پورې مونږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو، او اچانک چونکې یو غټ تبدیلي راغله او هغو ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه ګڼله چې یاره دا خو مونږ لکه زمونږ امریکا باسلی شو او مخکې مونږ روسو باسلی دا خو دلته مونږ سګولی شو. دا یو ریزن و هغه نه پس څومره چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي که هغه تحریک طالبان پاکستان دی که هغه حفظ ګبادر دی که هغه لشکر اسلام دی، ټول ډېر مضبوط شو اور بیا منګورو چې ولې څومره زیات شو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته څیړنیزې اداره ای سی ایل ای ډی زیاتوي چې په هغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتېدونکي سخت دریځې یو ځای کېدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپېریال رامنځته کړی. لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوې تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدین خطې درې چنده زیاتې شوې. پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي، بلخو افغانستان داوه کړې چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي، خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سیل اسرسای لا زیات اسان شي.
تاسو مشال ریډیو اوره په پیښور کې د 1415 او 1919 کالونه کم عمره خزینه لوبغاړو د سکواش سیالۍ وشوې. د خیبر پختونخوا د سکواش اتحادیې لخوا جوړ شوی شپږ ورځنو سیالو کې له شپېتو څخه زیاتو خزینه او لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا چمپینشپ د جنوري په 2 پیل شوی چې د جنوري 18 پورې دوام درلود. زمونږ همکاري خالده نیاز په دې اړه د سکواش له ځینو لوبغاړو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې تیار کړی. راځئ چې واورو.
چیمپئنشپ کې برخه اخیستون کی مشال وای د انډر 19 فائنل ته رسیدو باندې خوشاله ده. مشال وای جنکی کولی شي د خپل ملک نامه روښانه کړي. دوی اجازت او سہولتونو ته اړتیا لري.
دا زما فرست ټورنمنټ و. دینه پہله به ما 15 میچونه کول اوس 19 کوم نو فائنل ته رسیدم. دا ما لپاره ډیره زیاته غټه خبره ده اور بس او ایکسپیرینس کیږي چې کم فائنل مو بیل له ګورم چې دې کې سو شنو اب بیا نیکسټ ټایم نه ریپیټ کوم. بالکل چې چا کې ټیلنٹ وی نو مور پلاټ بای ته پکا د خپل ماشومان موټیویټ کیو سکواش تیرا ولی.
سادیہ ظہور خان وای انڈر 15 کی کامیابی تر لا سکڑا په کوم چې ډیره خوشاله ده. دا وای اول با جنکو لوبا نه کولا ولی اوس ډیر جنکی سکواش طرف ته را روان دي.
زه وینم ریا میدان ډی 15 کنا اور زه قمر زمان سر اور د سر داوود ډیر زیات شکر گزار یم چې هغه دا ټورنمنت د جنکو لپاره دا اورګنایزډ کو. پر به موږ سره جنکی بالکل نه لیکن اوس موږ سره جنکی را روان دي ماشا الله. جنکو کې ترنګ ډیر زیات دي لیکن څه ده کنا چې هغه روز نه زه به دا درخواست کوم کنا چې تاسو جنکی پری دی چې هغه گیم نو کی ای کی ترنګ ډیر زیات نو هغه مخ کی اوسي او زه ما مخ کی را دي دادی چې زه جونیئر وګټم او پاکستان نوم روشن کم.
د سکواش پخوانی نړیوال چیمپیئن قمر زمان مشال ریډیو سره خبرو کې اوې پښتنو جنکو کې د ټیلنټ هیڅ کمی نشته. د دوی حوصله افزایی او سہولتونه ورکول پکار دي. قمر زمان وایي که څه هم اول به په پښتنه خوره د جنکو د لوبو حوصله افزایی نه کیدله ولی اوس والدین د جنکو ملاتړ کوي چې له وجې د لوبو میدانونو کې د جنکو شمیره زیاته شوې ده. نوموړی وایي د سکواش لوبغاړي سہولتونو ته اړتیا لري.
فائنانشل سپورٹ ڈیر زیاد پکار دے خرچہ ڈیر دے اسکواش بال پر 800 بانے میں لے گی ریکٹ 30-35 ہزار 40 ہزار میں ریکٹ دے بوٹان دے جیسے لوبا کی خوراک پکار دے ویسے کوچز کو جب ہم تاثر فری کوچنگ ہو کی اب یا ٹائم پکار دے کہ مور وڑ سر راشی یا پلار وڑ سر راشی دو گھنٹے کم از کم کلب کے وڑ سر ناستی اسکواش کورٹ کے وڑ سر ناستی یہ جنہیں کانفیڈینس اگر کی بیا یا رو رو کال دو کال پس بجنے خپل امراتل شروع شي غا سمسته نه دي او پاکستان کې مخکې لاهور کې جنې کې وي کراچي کې وي اوسل ته دومره نشه په خبر کې جنې کې ډیر زیات شو کیونکه موږ ورته ماحول ورکړې دي.
قمر زمان وایي توی سره دا وخ یو سلس جنې کې د سکواش لوبکې او غواړي چې زیاتې جنې کې د سکواش کوټ طرف ته راولي چې د سوبي او ملک نوم روښانه کړي. یاد دی وی تیر کال دسمبر کې سکاټلند کې شوی سکواش چیمپئنشپ کې د پیښور درې خویندو یو د سرو او دوه د زړو تمغې ګټلې وی. خال دانیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.